احمد صاحب مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په ډیری لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ورشتونو لامل د مهم لارو لبندېدو خبرو. د افغانستان بیړنیو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر پر خلکو ژغ وکړ چې د ورشتونو له امله پر خطرناکو لارو د اوس لپاره سفر وځنډوي. امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول او په پاریس کې یو مشکوک ترورست د برید پر مهال ټپي شو او ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بیړنیو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر له خلکو وغوښتل چې د واورو د ورېدو او ډېرې سړې هوا پر مهال له هغو سیمو تیر نشي چې خطر لري. وایس پرمک ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې درې تنه د سړې هوا له امله مړه شوي دي. تر څو چې د لارو وضعیت سم شوی نه وي نو هر ځای چې خوندي یاست همالته اوسئ. مخکې تر دې چې خدای مکړه کوم انساني ناورین رامنځته شي، په مرکزي سیمو کې د توپان او سختو ورښتونو له امله د لومړنیو راپورونو له مخې درې تنه شهیدان لرو. درنو واورو تر ډېره د افغانستان مرکزي او شمالي برخې اغېزمنې کړې دي. د هلمند والی د دغه ولایت له ولسونو غوښتنه وکړه چې د پسرلي په موسم کې د نیالګیو کښېنولو په کمپاین کې همکاري وکړي. حیات الله حیات دا غوښتنه پرون په یوه ویډیو پیغام کې وکړه.
د هلمند او په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکو ته مې دا پیغام ده چې دو د خپلو کورو په څنګونو کې چې هغه عمومي سړکو ته دي یا لارو ته دي باید ټول نیالګي کښېنږي، او دغه نیالګي به انشاءالله د دو د خانه هم به ساتنه کېږي او هم به کښېنونه دو د خانه کېږي.
د پسرلي لاره تک سره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پلسکونو سره نیالګي کښېنول کېږي، خو ویل کېږي د نه پاملرنې له کبله وروسته ګڼ نیالګي بیرته وچېږي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه خپله څلورمه یو ورځنۍ مسابقه پرون وګټله. لوبه زیمبابوې پیل کړه. په 50 اوورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې وکړې. د باران له کبله دغه غیر رسمي لوبه 40 اوورونو ته راکمه شوه چې افغانستان په شپږو وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي تر دې بریا وروسته ازادي راډیو ته وویل
د هغه یوادونو څخه چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري، دا اوس سیالۍ ګټل نور هم موږ په نړیوال میدان کې هغه زموږ دعوه په حقیقت باندې تبدیلوي چې واقعا موږ مستحق په دی چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو.
په پام کې ده د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم د زیمبابوې له الف لوبډلې سره خپله 15مه غیر رسمي مسابقه سبا وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د سکی په نړیوالو مسابقو کې ګډون کوي. دغه مسابقې د دوشنبه په ورځ په سویس کې پیل شي. دوه افغان ورزشکاران علی شاه فرهنګ او سجاد حسینی به په دغو مسابقو کې برخه واخلي. فرهنګ پرون له سویس څخه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي په دغو مسابقو کې شو وتلی شي.
ما کوشش نوی خود انشاءالله میکنیم که در اون مسابقه خوب بدرخشیم، اما اینکه
چقدر با دیوی انشاءالله موش خپل ټوله هڅه کوو چې په مسابقو کې شو وسلی شو. خدا چې خپل رقیبانو سره څومره مقابله کولای شو زیات ډاډمن نه یم، ځکه دوی ډیره او د څو کلونو تجربه لري. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د تهران لخوا د بالستیک توغندي در آزموینې وروسته پرون 14 کسان او 12 شرکتونه له ایران سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. ویل شوي ایران د یکشنبې په ورځ دغه توغندي آزموی لري. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د بندیزونو تر اعلان وروسته په واشنگتن کې وویل
He doesn't take options off the table but he understands the impact of something like that.
ولسمشر له انتخابونو څخه لاس نه اخلي. دای د دغه سی بندیزونو په اغیزو په هیڅ نن دغه بندیزونه زما پان ډیر ډیر قوي او له اغیزو ډک دي. هله منیم ایران به تر پرونکو اقدامات وروسته پوه شوی. دغه ولسمشر او دغه اداره به نه پوه شي چې موضوع جدي تعقیبوي. دغه بندیزونه ایرانیان او لشتر لشه یو چینایي وګړی په نقشه کوي. د بندیزونو تر اعلان وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وویل نړیوال ټولنې د ایران د بد چلند په وړاندې ډیره حوصله کړې ده. وی امریکایي محکمې تیر شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تقنینی فرمان چې د وو هیوادو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډاوه. د واشنگتن په ایالت کې د سیاتل محکمې له پریکړې سره سم به دغه بندي سمدستي لرې کیشي او تر هغو به لرې وي چې استیناف ته رجوع کیږي او هغه تصمیم نیسي. دا د ولسمشر ترامپ ادارې ته یو مهم ګواښ بلل شوی دی. د واشنگتن ایالت لوی څارنوال باب فیګرسن وویل اساسي قانون نن ښکاره شو هیڅوک تر قانون پورته نه دي، حتی ولسمشر. ډونالد ترامپ د جنوري په 28مه امریکا ته د وو هیوادو د خلکو په ورتګ بندیز ولګاوه او ویې ویل چې د ملي امنیت لپاره دا کار کوي، خو د ده مخالفان وایي چې دا د امریکا له اساسي قانون سره په ټکر کې پریکړه ده چې د خلکو له دیني باورونو سره سروکار لري. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن د نږدې 6000 کسانو ویزې چې مخکې منل شوې وي د ولسمشر له فرمان سره سم لغوه شوې دي. د فرانسې چارواکي وایي هغه سړی چې د پاریس په یو موزیم کې د یو امنیتي ساتونکي لخوا ویشتل شوی په مرګونی وضعیت کې دی. چارواکي وایي دغه کس پرون 15 مرمۍ هغه وخت وویشتل شو چې په عربي ژبه یې د الله اکبر له شعار ورکولو سره پر امنیتي ساتونکو د چړې حمله وکړه. په پیښه کې یو فرانسوی سرتیری برسیرن ټپي شوی دی. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن تېره شپه یو کنفرانس ته وویل پیل شوې څېړنې لا هم روانې دي چې په فرانسه کې دننه او د باندې به د نړیوالو جرمونو د څېړنې د همکارۍ په چوکاټ کې ادامه عمومي څو د پیښې علت او انګیزه معلومه شي. دا به هم څرګنده شي چې آیا بریدګر په یوازې سر دا کار کړی که بل چا یې لارښوونه کړې ده. د فرانسې یوه څارنوال اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی د متحده عرب اماراتو اوسیدونکی دی چې د جنوري په 26مه پاریس ته راغلی و، خو په مصر کې ځینو سرچینو ویلي حمله کوونکی عبدالله راد الحمامي نومیږي چې 29 کلن او د مصر وګړی دی. چارواکي وایي پاریس ته له راتګ سره سم برید کوونکي د پاریس د وسلو خرڅولو په یو دوکان کې دوې چړې اخیستې وې. په رومانیا کې د فساد ضد قوانینو د کمزورۍ په اعتراض په زرګونو کسانو د 4مې ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته ادامه ورکړه. په دغه هیواد کې پرون هم په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته ووتل. د مظاهرې وې ګډونوالې لارا تېره شپه رویټرز اژانس ته وویل دا وایي موږ دلته د خپلو اولادونو لپاره راغون شوي یو چې په یوه خپلواک او داسې هیواد کې ژوند وکړو چې له اداري فساد څخه پاک وي، البته چې یوه ښه راتلونکی ولرو. د مرکز بخارست په یوه عمومي میدان کې تر 100000 زیات کسان راغون شوي وو. مظاهرچانو شعارونه ورکول، فرمان لغوه کړی، فساد خلق وشنی. له مظاهرو او اعتراضونو سره سره حکومت د هغه فرمان له لغوه کولو ډډه کړې چې د سیشن په پورس خپور شوی دی. په دې فرمان کې هڅه شوې د ځینو چارواکو پر ځینو ناوړه استفادو سترګې پټې شي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې مهم لارې واورو تړلې دي. په بدخشان کې هم واورو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. د پکتیکا والی وایي
د دوی د جذبولو
پکتیکا په کچه په ټولو روغتي مرکزونو کې خزینه ایم ډی یا متخصص ډاکټر نه لرو.
لیلیاس وحدت سره په دې اړه په تفصیل ژغیدلیو. د افغانستان دفاع وزارت په پاوچ کې د شزو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي.
د دوی د جذبولو کچه په دغه میاش کې لکس زیاته شوی دی.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه خبرو هیله ده چې تر ډیره په دې اړه راته ولیکئ چې ستاسو په سیمه کې ورشتونه څرنګه دي، خلکو ته یې څه ستونزې پیدا کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر ایران د امریکا له نوي بندیزونو خبرو. د درنو واورو له کبله په افغانستان کې ځینې مواصلاتي لارې بندې شوې دي. افغان چارواکي وایي واورو یوازې په بدخشان کې د 14 او په سارپول کې د 2 ولسوالیو، د غراس په بامیان کې حاجي ګک کوتل او د غور ځینې لارې تړلې دي. د جمعې په ورځ په ځینو سیمو کې له دې جملې حاجي ګک کوتل کې په لسګونو کسان تر واورو لاندې راګیر پاتې وو، خو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل په حاجي ګک کوتل کې راګیر کسان ژغورل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان چارواکي وای د افغانستان په زیاتو برخو کې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې درنې واورې سوي دي. درنو واورو د افغانستان په مرکز، شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د ځینو سیمو مواصلاتي لارې تړلې دي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس احمد برمک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه وکړه چې په زیانمنونکو سیمو کې د څو ورځو لپاره د وسایطو تګ راتګ ودروي. څرنګه چې په راتلونکو اته څلوېښتو ساعتونو کې به واوره اوري، تصمیم مو دا دی هغه لارې چې تګ ورباندې ګران کار دی، خصوصا په لوړو سیمو کې غځېدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې وي، چې خدای مکړه کومه انساني غمیزه یا تلفات پیش نسی. بلخوا د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مسؤلان وایي د سالنګ لویه لار شایي تر دوشنبه د ټرافیکو پر مخ تړلې وي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر ښاغلی برمک وایي پرون په سالنګ کې 25 ځلې واورې شوېدلې یا برف کوچونه راغلي دي. د د پوینا د بامیان په هاجګه کوتل کې هم نږدې اتیا کسان تر واورو لاندې راګیر پاتې وه. خو د ښاغلي وایس احمد برمک پوینا دغه کسان چې ځینې پولیس و ژغورل سوي دي. د دې ترڅنګ د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وایي واورو د دغه ولایت تر لسو د زیاتو ولسوالیو لارې تړلې دي. د سرپل ولایت محلي چارواکي هم وایي چې واورو د بلخاب او سنگچرک ولسوالیو لارې تړلې دي. له غور څخه هم را رسیدلي خبرونه وایي چې تر درنو وورو وروسته د دې ولایت د ځینو ولسوالیو او سیمو لارې تړل سوي دي. په ځینو نورو څنګلورو ولایتونو کې هم د ورته وضعیت راپور ورکول سوی دی. افغان چارواکي وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د سړې هوا او درنو وورو له کبله په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات کسان مړه سوي دي.
بل لور ته د سرپل د بلخاب ولسوالي په مسیر د قوم کوتل په سیمه کې نږدې شپېته ایسار مسافر چې له پنجشنبه راهیسې د واورو له امله بند و خوشي شوي دي، په سیمه کې له خپل خبریال عالم رحمان یار څخه اورو.
اطلاع تازه مسافرینی که روز پنجشنبه از این را عبور میکردند در بف گیر مانده و تا روز گذشته هم همراه با موترهاشان در اینجا بودند، اما فعلا گیر مانده ها با جای امن که بهنام مجبور هتل نامیده میشه انتقال یافتند. مسئولان میگن که مسافرین گیرمانده نجات داده شده، قابل نگرانی نیست. برای فعلا در قمکوتل یک متر برف باریده و طوفان شدید همراه است.
د قمکوتل په سیمه کې چې کوم مسافر بند پاته و او شمیر تقریبا شپېتو ته رسیده، هغه خوندي ځای ته انتقال شوی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو مخکې ستاسو یو شمیر رسیدلی اس ام اسونه لولو. بهتره ده چې تاسو لخپلو سیمو د ورشتونو او واورو په باره کې مشته اس ام اس راوستوي تر څو د افغانستان نور خلک هم پوه شي چې ستاسو په سیمه کې او ستاسو په ولایت او ستاسو په کلی او بانډې کې ورشتونه څرنګه دي او خلک یې له څه مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي خبري شي او په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر 2 بجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاړه کې په فاریاب ولایت کې د اتو افغان پولیسو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په المار ولسوالۍ کې دا پیښه د پنجشنبه په ماخوستن هغه مهال وشوه چې یو پولیس سرتیری پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او اته کسان یې ووژل. په فاریاب ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال هم مخکې راپور ورکړی و چې د پنجشنبه په شپه د یوې کورنۍ اته غړي، څلور پولیس او څلور د ولسی پاتون سرتیری د خپل یو ملګری په ډزو ووژل شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې له دې مخکې هم یا د طالبانو لخوا او یا د افغان سرتیرو په جامه کې د وسلوالو کسانو لخوا پر افغان ملي دفاعي ځواکونو او پولیسو او همداراز پر نړیوالو سرتیرو حملې شوې. ورځپاڼه په خپل مطلب کې د پکتیکا ولایت په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د یو قومي مشر او د هغه د میرمنې د وژلو پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې افغان حکومت پر 2014 کال د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته لپراخو سیاسی امنیتی ستونزو سره لاس گریوان دی. واشنگتن پوست د مطلب په دوام لیکي د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په زیاتېدو ګواښونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي له یوې خوا وسلوال طالبان د افغان حکومت د پرځولو هڅه کوي او له بلې خوا داعش ډلې له دوو کلونو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د ځان لپاره ځاله جوړه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د اوو هیوادونو د وګړو لپاره نوې پالیسي اعلان شوې، د کویت حکومت د یو نوي اقدام په ترڅ کې د هغو 15 هیوادونو نمونه اعلان کړي چې نه غواړي وګړو ته یې ویزه ورکړي. د افغانستان نوم د امریکا د نوي حکومت د بندیزونو په لیست کې نشته، خو د کویت لخوا د ویزې په بندیزونو کې شامل دی. لبلې خوا هند اوس د افغانانو لپاره د ویزې په برخه کې نوي سهولتونه اعلان کړي دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلی د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره افغانانو ته د ویزې په برخه کې نوي او زیات سهولتونه په پام کې نیولې دي. د دې نویو سهولتونو له مخې د افغانستان وګړو ته تر یو کال پورې د سیاحت ویزه ورکول کیږي چې هر ځل هلته درې میاشتې تیرولی شي. همداراز د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره تر 15 کلونو پورې ویزه ورکول کیږي چې هر ځل کولی شي په دې هیواد کې تر 180 ورځو پورې وخت تیر کړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په افغانستان کې د هند سفارت ډاډ ښودلی چې دا نوی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو او د افغان او هندي سوداګرو د پانګونو له زیاتېدو سره مرسته وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وای له دوو اونیو راهیسې د دې کمیسیون د دارالانشا د مشرۍ لپاره د درو کاندیدانو نومونه جمهوري ریاست ته معرفي شوي دي. نجیب احمدزی هم در اسویل چې دوی اراده لري انتخابات هغه څه ترسره کړي لکه څرنګه چې افغانان او نړیوال ټولنه غواړي، خو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره د انتخاباتو هیڅ ضرب العجل نه دی ټاکل شوی. جزئیات ملالې بشیر پور راپور کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځکه چې د دارالانشا پوست ډیر مهم دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږ اویا کسانو د فهرست له بررسۍ وروسته پر شرایطو برابر درې نومونه جمهوري ریاست ته معرفي کړي دي.
درې کسه واجد شرایط خلق د ټول ټاکنو د قانون په اساس د 22مې مادې په اساس باندې رئیس جمهور ته لیږلي دي. اوس د رئیس جمهور خوښه ده چې په دې درې کسانو کې یو کس بیرته موږ ته په حیث رئیس
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په وینا دوی د دغو درونو ماندو کسانو د نومونو فهرست دوی اونۍ مخکې جمهوري ریاست ته لیږلی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره له کاندیدانو څخه د یوه پر ټاکلو کار روان دی. شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل دغه مقام یوه حساسه چوکۍ ده، نو دقیقې بررسۍ ته اړتیا ده ځکه چې د دارالانشا پوست مهم پوست دی، هر اړخیزه ارزیابي کیږي او یو کس به چې د دې پوست وړتیا ولري انتخاب سي او رسنیو ته به خبر ورکړي سي. افغان حکومت شاوخوا دوی میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون وټاکل او دغه کمیسیونو ته دنده ورکړل سوه چې په درو میاشتو کې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو د ترسره کولو په اړه یوه طرحه جوړه کړي. خو پوښتنه دا ده چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په څه وخت وسي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب احمدزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی باید تر انتخاباتو مخکې لومړني کارونه وکړي. د زیاته کړه
موږ کوشش کوو زیار وباسو چې انتخابات په خپل وخت باندې سرته ورسیږي او د افغانستان خلک او نړیوال هم دا غواړي چې انتخابات وخت باندې وسی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي حوزو د بررسۍ په اړه هر اړخیزې طرحې جوړول، پر شرایطو برابرو رای ورکوونکو د فهرست جوړول او د انتخاباتو د نویو کارتونو ویشل او د الکترونیکي تذکرو ویش مهم دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دوه میاشتنی کار او تر انتخاباتو مخکې د مقدماتي کارونو شتون څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نسي کولای تر 13 میاشتې د پوری د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې رئیس جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د تر سره کېدو د وخت ټاکنه په دې پوری اړه لري چې موږ د انتخاباتو پر لور له اصلاحاتو سره روان یو که پرته له اصلاحاتو.
دی وایي د رای ورکوونکو د لیست جوړول لږ تر لږه یو کال وخت ته اړتیا لري او انتخاباتو ته تیاری لږ تر لږه شپږ میاشتې نورې وخت غواړي. د دې تر څنګ چې موږ د کمیسیون په تشکیلاتو کې اصلاحات راولو، دا هر څه که له اوسه هم پیل سي لږ تر لږه اتلسو میاشتو ته اړتیا ده چې انتخاباتو ته چمتو سو. د انتخاباتو د څار ادارې رئیس همداراز زیاته کړه چې پرته له اصلاحاتو د انتخاباتو پر لور تګ به ممکن شپږ میاشتې وخت ونیسي. جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره راضي نه دی او ویل چې دغه کمیسیون د خپلواک کار توان نه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستۍ میاشت کې د ملي اردو قطعاتو ته د ښځو جلب و جذب زیات شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په وینا، کوم حقوق او اسانتیاوې چې د اردو په قطعاتو کې دوی ته په پام کې نیول شوي، دوی یې لیواله کړي چې د اردو په قطعاتو کې شامل شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو لیلیکو سره د یو ځای کېدو لپاره د ښځو لیوالتیا زیاته شوې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم امتیاز او کاري اسانتیاوې چې ښځو ته د ملي اردو په قطعاتو کې په پام کې نیول شوي، دوی د ملي اردو قطعاتو ته لیواله کړي دي.
د دوی د جذبولو کچه په دغه میاشت کې لږ څه زیاته شوې ده. اوس په ملي دفاع وزارت تعلیمي او تحصیلي مراکز کې د دوی 300 په تحصیل او تعلیم کې اخته دي. پس له تعلیم او تحصیل نه دوی کولی شي چې د وزارت دفاع ملي او صدر سیس په قرارګاه کې یا په هر هغه ځایونو کې چې دوی غواړي تعین بس کیږي.
ښاغلی رادمنه شوی د ملي اردو د تشکیل 40% ښځو ته ځانګړی شوی چې د افرادو شمیر یې شاوخوا 40,000 ته رسیږي. په میاشت کې 15,000 افغانۍ جیب خرڅ، دوی ته په هیواد کې دننه او بهر د تحصیل د اسانتیاو برابرول، ماشوم لرونکو مېرمنو ته د 15,000 افغانۍ ورکړه او په پوهنتونونو کې د دوی د تحصیل د فیس ورکول دفاع وزارت په غاړه اخیستی دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې 109 ښځې چې د تحصیل لپاره ترکیې ته استول شوې وې، د تحصیل د پای ته رسولو وروسته د مګړۍ د ستر درستیز په قرارګاه کې پر دندو بوختې دي. د پوځي چارو پوهان وایي د ملي اردو په لیکو کې د ښځو شتون مهم دی. دوی تاکید کوي چې دوی ته د کاري مناسب چاپیریال برابر شي. د پوځي چارو پوه محمد یوسف احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید فضای بسیار مساعد برای کار زنان مساعد شود.
د ښځو د کار لپاره باید ډیره ښه فضا جوړ شي چې ښځې جذب شي. دوی به ډیر مؤثره وي. د وسلوالو قوتونو ټول مسؤلین ته وړاندیز کوم چې ښځو ته دوستانه فضا جوړ کړي. د ښځو ستونزې به واري، د چارو کیفیت به ښه او ترکیب به یې هم سم شي.
دا په داسې حال کې ده چې په خاطر دې داسې انتقادونه کېدل چې ښځو ته په دولتي ادارو په تیره په امنیتي برخه کې مناسب کاري چاپیریال مساعد نه دی او په ځینو ځایونو کې له تاوتریخوالو او ځورونو سره مخ کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ښځې د ملي اردو په لیکو کې خوندي دي او د اردو هر منصوب چې د ښځو د ځورونو هڅه وکړي له قانوني چلند سره به مخ او جزا به وویني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا والی وایي هڅه کوي د دغه ولایت مرکزي روغتون او د ولسوالیو صحي مرکزونو ته د نسایي ولادي متخصصان وګماري. د دې لوی ولایت یوازینی متخصص ډاکټرې هما چې له 14 میاشتو راهیسې د مرکز شرنې په روغتون کې کار کاوه، د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله استعفا ورکړې. پکتیکا والی وایي د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي غټ علت دا دی چې د دې ولایت اوسیدونکو په خپلو لوڼو لوړې زده کړې نه دي کړي. صالح محمد صالح د پکتیکا له والی محمد الیاس وحدت څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې په ټوله کې څو صحي مرکزونه شته او څومره روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. الیاس وحدت وویل
په پکتیکا ولایت کې په ټولیز ډول شپږ ډېر صحي مرکز شته چې درې روغتونونه دي او پاتې کلینیکونه دي. په دې ټولو مرکزونو کې 451 کسان روغتیایي خدمات وړاندې کوي. 45 کسان یې ښځینه سټاف دی یا نرسان یا قابلې دي. په ټوله پکتیکا کې یوه خزینه ډاکټره وه، د ولادي یونیسي متخصصه وه، د خرانې په مرکزي روغتون کې دنده لرله. هغې هم د کورنۍ ستونزو له امله استعفا ورکړې ده، اوس تللې ده. نو موږ د پکتیکا په کچه په ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ایم ډی یا متخصصه ډاکټره نه لرو، خو موږ دوی ته ځای لرو.
اړتیا څومره ده په پکتیکا کې متخصصو ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته؟
پکتیکا ولایت کې څوارلس ایم ډی ډاکټرانو او یوې متخصص ته ځای لرو، تشکیل لرو، کپی معاش ورکوو، ټول سهولتونه ورته برابروو، ژوند یې تامینوو.
دغه د اړتیا وړ صحي کارکوونکو کموالی به تاسو له دې ولایت څخه پوره کولی شئ؟
په خپل پکتیکا ولایت کې خزینه ډاکټرانی نه پیدا کیږي چې د همدې سیمې اوسیدونکي وي. له نورو ولایتونو نه لږ سختۍ راځي، خو موږ بیا هم په تماس کې یو د مرکز سره، له ولایتونو سره کوشش کوو چې خزینه ډاکټرانی هم د مرکز دپاره، هم د ولسوالیو روغتونونو او کلینیکونو دپاره را پیدا کړو. او په دې برخه کې د اړوند وزارت مرسته هم غواړو، د ولسونو مرسته هم غواړو.
علت څه ده چې د پکتیکا غوندې لوی ولایت کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر بیخي صفر ته په دې وروستیو کې راټیټ شوی دی؟
اصلي مشکل دا دی چې دلته د نجونو زده کړو وده نه وکړې، تر اوسه پورې نجونې د مکتبونو نه وي فارغې شوې، ځکه ډاکټرانې هم نشته. خو سخت کال لومړی کال و چې له ښوونځیو نجونې فارغې شوې، دوی به د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، لوړې زده کړې به وکړي په مربوطه برخه کې. پنځه کاله وروسته، اووه کاله وروسته پکتیکا ولایت خپله د ښځینه ډاکټرانو لرونکی وي. خو د اوس چې کوم زجر مونږ ګالو، دا د هغو ناغډیو یا د هغه غفلت ثمره ده چې لسیزې وړاندې په پکتیکا ولایت کې ترسره شوی، چې خلکو د نجونو زده کړو ته پام نه وکړی.
د پکتیکا د یوازینۍ ښځینه ډاکټرې د استعفا علت څه و؟
د ډاکټرې د استعفا اصلي لامل دا و چې دی ویل چې زه کورنۍ ستونزې لرم، دی بل چېرته دنده پیدا کړې ده. خو مونږ بیا هم کوشش کوو له دې سره په تماس کې یو چې قانع کړو، بیرته یې راولو. دې ته مونږ ټول امتیازات ورکول، د روغتون په دننه کې مو کور ورکړی و، سلرویساته برېښنا مو ورته برابره کړې وه، د دې اولادونو ته مو ځانګړی ښوونکی نیولی و، د تګ او راتګ شرایط مو ورته آماده کړي وو، خو بیا هم دې استعفا ورکړې ده.
څه فکر کوئ چې هڅې به مو نتیجه ورکړي؟
مونږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به مونږ نه یوازې مرکز خرنې، بلکې د ولسوالیو روغتونونو او کلینیکونو ته هم ښځینه ډاکټرې پیدا کړی شو.
د پکتیکا والی الیاس وحدت عصمت ساروان مو له یوې څېړنې خبروي.
خبریاست ساینسپوهان وایي هغه ښځې چې د سینې د سرطان نښې لري یا د سینې د سرطان درملنه یې شوې ده، تر نورو زیات عمر کوي. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې د یو شمېر هالنډي ساینسپوهانو د څېړنې پایلې خپرې کړې چې پر اساس یې ویل شوي هغه ښځې چې د سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي، یا د دغه سرطان زیات چانس لري، او یا هم د سینې د سرطان تداوی یې کړې ده، له ناروغۍ څخه د ویرې او له خپل بدنه د ناروغۍ د دفاع کولو لپاره د زیاتې هڅې په خاطر ځان ته زیاته پاملرنه کوي، او په نتیجه کې ژوند اوږدیږي. د هالند سرطان پېژندنې انستیتوت څېړونکي له هغې سروې او څېړنې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې په لس کلونو کې یې پر لس زره ښځو کړې ده. دوی وایي چې په دې لس کلنه څېړنه کې ورته ښکاره شوه چې د سینې پر سرطان په سلو کې لس ښځو تر هغو ښځو چې په دې ناروغۍ نه دي اخته شوي یا یې له خطر سره نه دي مخامخ شوي لس کاله زیات ژوند کړی دی. او د دې علت دا و چې دوی د ښځینه ناروغیو او نورو ناروغیو د معلومولو لپاره بیا بیا ازمیښتونه یا ټیسټونه کړي او خپل صحت ته یې زیاته پاملرنه کړې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله کشمیر له لغمان لیکي پالن ګارول سوالي کې ورشتونه زیات شي، بیا هغه کسان چې د جګړو له عملی کورونه پریشي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. زاهد لیکي زموږ په سیمه کې شو واوره وري، خو دنه د لیکلي چې د سیمه کومه ځای کوم ځای ده. د مایوان له ولسوالی لارې بندې دي، یو بل اوریدونکي لیکلي دي عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي په لوګر کې بیګا یول بیشت واوره وشوه، اوس هم واوره روانه ده. نادر له خوست لیکي په خوست کې د شپې له شلکمې وی بجې رئیس باران وري او اوس هم روان دی. عبدالمجید له کندهار لیکي سهار واوره شروع شوه. حیدر اکاخیر له کندهار لیکي په دامان ولسوالی کې تیز واوره وري. وجت الله له زابل لیکي د میزان په ولسوالی کې باران دی. سمی الله حلیمی تندر لپکتیالی که په څمکنیو ولسوالی کې دغه اوس وس واوره وری. محمد خان لیکي د فاریاب له قیصار ولسوالی چې هلته 80 سانتی متر واوره شوه. شرافت لیکي په زابل کې بارانونو زیانونه اړولې دي. سید عبدالجلیل آغا لیکي د کندهار په جنو ولسوالیو کې شو رشتونه روان دي. البته د سید جلیل آغا SMS سم نه دی را رسیدلی، بشپړ نه دی را رسیدلی. مولوی اسدالله له کندهار لیکي په میوند ولسوالی کې واوره وریږي. وسیولہ عبدالرحیم زی لیکي د لغمان په خرغی ولسوالی کې باران دی. پوپل لیکي په کندهار کې د خیر بارانونه دي. صدیق الله لیکي په دلارام ولسوالی کې واوره وري. خیال لیکي په بکوا ولسوالی کې واوره وریږي. فهیم ادیب لیکي په جلریز ولسوالی کې 40 سانتی واوره شوې او ابراهیم هلال زی لیکي د بارغیس په بالا مرغاب کې واوره شوې. له هغه اوریدونکو بخښنه غواړم چې سمسونه را رسیدلی دي او وخت اجازه نه راکوي چې د دوی د سیمې د هوا حال هم درکړو. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د بیړنیو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر له خلکو وغوښتل چې د واورو د ورېدو او ډیرې سړې هوا پر مهال له هغو سیمو تیر نشي چې خطر لري. د هلمند والی د دغه ولایت له ولسونو غوښتنه وکړه چې د پسرلي په موسم کې د نیالګیو کښېنولو په کمپاین کې همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې د زمبابوې له الف ټیم څخه پرون خپله څلورمه یو ورځنۍ مسابقه وګټله. افغانستان د لومړي ځل لپاره د سکي په نړیوالو مسابقو کې ګډون کوي. دغه مسابقې د دوشنبې په ورځ په سویس کې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه ولګول. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. بیا امریکایي محکمې تېره شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقنیني فرمان چې د اوو هیوادو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډاوه. د فرانسې چارواکي وایي هغه سړی چې د پاریس په یوه موزیم کې د یوه امنیتي ساتونکي لخوا پرون وویشتل شو په مرګونې وضعیت کې دی. او په رومانیا کې د فساد ضد قوانینو د کمزورۍ په اعتراض په زرګونو کسانو د څلورم ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته ادامه ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ خبر مو مخکې درلو چې پرون د افغانستان پرمختیایي لوبډلې د زمبابوې په مرکز حراري کې د زمبابوې الف ټیم ته په خپل څلورمه غیر رسمي مسابقه کې ماتې ورکړه. تاکل شوې ده چې دغه دواړه ټیمونه سبا هم مسابقه وکړي. بل لورته د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د نړیوال شورا له دایمي غړو هیوادونو د مسابقو ګټل افغانستان د دې شورا دایمي غړي توپ ته نشته کوي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې په حراري کې د زمبابوې له الف ټیم څخه خپله څلورمه یو ورځنۍ مسابقه پرون وګټله، لکه څنګه چې مې مخکې اشاره ورته وکړه، او دغه دواړه ټیمونه به سبا هم مسابقه وکړي. خو صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې پرونی بریا د افغانستان په درجه بندۍ څه تاثیر لري.
افغانستان پرمختیایي لوبډله یو ځل بیا هم ډېره ښه وځلېدل. همدغه لوبې د کله چې زموږ هر ټیم کې چې طالب ټیم یو د 19 کلونو ملي لوبډله او زموږ ملي لوبډله، خصوصا د هغه هیوادونو سره چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري، د هغو سره سیالۍ ګټل نور هم موږ په نړیوال میدان کې هغه زموږ دعوه په حقیقت باندې تبدیلوي چې واقعاً موږ مستحق په دی چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان کرکټ بورډ خصوصا په دغه نږدې د دوو کلونو کې په 2015-16 چې اوس ولسم ته داخل شوي، ټول موږ هغه څه کړي دي، هغه کړو موږ کړي دي کوم چې د کرکټ بینالمللي شورا غوښته. نو انشاءالله ولادیز ډېر ژر به تاسو دا زیری ترلاسه کړي چې افغانستان د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. دا هغه څه یو اثر هم دغه دی چې موږ څنګه کولای شو چې هغه ټیمونه ته ماته ورکړو د لوبو په ډګر کې چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
دغه ټیم په جوړښت کې زیات نو ځوانانو ته ونډه ورکول شوې وه. نتیجه یې تاسو څنګه ارزوئ؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 2019 کال کې به نړیوال جام هم د سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ کوشش د تیر دوه کلونو سمداغه دی چې موږ څنګه کولای شو چې د خپل ملي ټیم او د الف ملي لوبډلې یا هر نوم شور کو چې دغه په ترکیب کې هغه نوي ځوانان چې د نن په کور کې یا په کورنۍ سیالۍ کې ډېر ښه زدهدلې وي او د خپل استعداد پر وړاندې کې ځان لپاره لاس خلاصه کړي چې د ملي لوبډلې سره د الف لوبډلې سره یوځای کیږي. تاسو ګوري چې د ځوانانو پرفارمنس یا د ستاور دومره زیات دی ماشاءالله. لکه تاسو یونس امزای ولیدی، همداسې
نواز خان،
شفیق الله شفق چې ډېر وخت لوب نه لري وو، نو د دوی هغه استعدادونو یا داسې نواز خان زیمبابوې الف لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. څومره چې نو ځوانانو یا نوي استعداد ته چانس ورکړي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان ملي لوبډله واقعا یو ځوانه لوبډله او پر استعدادونو ولاړ یو لوبډله دی، ځکه چې موږ غټ کرکټ ته ځو یا د نړۍ هغه میدانونو ته ځو بین ملي کرکټ ته باید نو ځوان استعدادونه په کار واچو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. واشنگتن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلانوي چې تهران څو ورځې مخکې د بالستیک توغندیو آزموینه وکړه. په روسیو کې د ایران او امریکا د حکومتونو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې پر تهران د امریکا نوي بندیزونه وغندل او هغه یې د امریکا د نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې وبلل. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د خزانه وزارت پرون 14 کسان او 12 بنسټونه له ایران سره د اړیکو له کبله د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. دغه بندیزونه ایرانیان او لږ تر لږه یو چینایي په نښه کوي. د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سیوی دغه بندیزونه پر هغو اشخاصو او بنسټونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندی د پروګرام په ملاتړ د ټکنالوژۍ یا هم د موادو برابرولو په برخه کې شکیل و، یا یې هم د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک ملاتړ کړی دی. هغه شرکتونه چې دغه تازه بندیزونه ورباندې لګول سوي په لبنان، چین او متحده عرب اماراتو کې ډیره دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل دغه بندیزونه هغه وخت ترتیب سوي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا رسمن خپل کار نو پیل کړی. سپایسر پرون د دغو بندیزونو تر اعلان وروسته په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل
Today's sanctions really represent a very very strong
ننني بندیزونه د ایران د اقداماتو پر ضد یو ډیر قوي دریز څرګندوي، او دا جوابتوي هغه موافقه چې مخکې قربان دي سره سوي به زموږ د هیواد په ګټه نه ده. د امریکا ولسمشر ترامپ به د ایران د څارنې لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي. واشنگتن دا اقدام وروسته له هغې کوي چې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندي ازموینه وکړه. د ایران دفاع وزیر جنرال حسین دهقان د چهارشنبه پر ورځ تایید کړی چې هیواد یې یوه راکټي ازموینه کړې، خو نور جزئیات یې ورنه کړل چې دا ازموینه کله سوې او دا څه ډول توغندی و. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار گابریل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته نږدې رویټرز اژانس ته وویل د ایران دغه ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دا څرګنده ده چې د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څرګنده سرغړونه ده. نو د امریکا د حکومت عکس العمل درک کولی سو. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي جان سمیت ویلي له تروریزم څخه د ایران د ملاتړ دوام او د بالستیک توغندیو پروګرام پرمختګ سیمې زموږ شریکانو ټولې نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونو ته خطر پیښوي. د امریکا په مساچوسیت ایالت کې میشت اقتصاد پو او د پوهنتون استاد کامران دادخوا د ازادي راډیو ایرانی څنګې راډیو فردا ته وویل تازه لګول سوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي. دغه بندیزونه به د ایران د اقتصاد په زیان وي، خو د زیان اندازه په زیاتو لاملونو پورې تړلې ده. په اول ګام کې دا مسله داسې احساس ایجادوي چې زیات شرکتونه به احساس کوي چې په دې لانجه کې دخیله نسي. په ټوله کې به دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د ایران د چلند په باب ژوره ستراتیژیکه کتنه روانه وه. خو د تهران لخوا تېر یک شنبه د منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندي ازموینه د نویو بندیزونو سبب سوه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو اوس به بیا هم د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ تګلارې په اړه یو راپور خپور کړو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی وایي پر ماسکو بندیزونه به تر هغې لرې نه شي چې روسیې کریمیا ټاپو وسمه بیرته اوکراین ته سپارلې نه وي. په ملګرو ملتو کې د امریکا نوی استازی نیکی هیلی د دې څرګندونو پر مهال په اوکراین کې د روسیې اقدامات تشدد بللی او خبرداری ورکړی چې کریمیا د اوکراین خاوره ده. تر دې مخکې تصور دا و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر نیکی هیلی په اوکراین کې د روسي اقدامات په کلکه غندلی او خبرداری ورکړی چې پر مسکو لګول شوي بندیزونه به تر هغه لرې نه شي چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته سپارل شوي نه وي. میرمن هیلی چې له لوړې وروسته د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې کریمیا د اوکراین خاوره ده.
Eastern Ukraine of course is not the only part of the country suffering because
the Russia da tashaddud la iqdamat wa yawazi da Ukraine khatiz na de zyan man sawi mutahida iyalat da de tashaddud ghandalo ta dawam murkawi aw pa Russia jagh kawi che sam dasti da Crimea ishghal pay ta warasawi پر روسیه لګول سوی بندیزونه به تر هغه وخت پر ځای پاتوي چې د کریمیا اداره یې بیرته اوکراین ته سپارلې نه وي.
میرمن هیلی همداراز وویل چې امریکا له روسیې سره ښه اړیکې غواړي خو یادونه یې وکړه چې د اوکراین د ختیځ روان حالت ته په پام سره په دې سیمه کې د روسیې اقدامات باید وغندل شي. روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ته د پوځي ځواکونو له استولو او ټول پښتنې وروسته دا ټاپو وزمه لخپل خاورې سره زمیمه کړه. د روسیې دا اقدام اوکراین او د نړۍ نه نوي هیوادونو وغند. مسکو هم دراز د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او وسلواله مخالفینو ترمنز ل 2014 کال رئیس په پیل شویو جګړو کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ لکبله د لویدیز ل سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو ل پیل تر دې دمه نږدې 10,000 کسان وژل شوی دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې وه او ویلي وو که روسیا له امریکا سره همکاري وکړي نو پر دې هیواد د بندیزونو دوام ته اړتیا نشته. خو له لوړې وروسته یې وویل چې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لغوه کولو په اړه خبرې له وخته مخکې دي. اوکراین اندېښنه لري چې د ټرمپ اداره ښایي پر مسکو ځینې لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر مسکو فشارونه زیات کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې خبری برخه هم دلته سر ته رسیږي. غونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ شوي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او خوشحالی په هیله ستاسو د خبرونې د خبرېدو وخت را ورسېدی او بیا هم پر بېلابېلو مشکلاتو مو ستاسو خبرې او پیغامونه راخیستی دي او د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. خو هغه به وروسته راسي. اول به د یوې خور شکایت واورو چې د مخابراتي شبکو څخه لري.
بله السلام علیکم. زه پر ځانه به هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ازادي راډیو د کارکونکو صدا هیله ده چې دا زما پیغام تر جکپور چارواکو پورې ورسوي. دلته ټلیفونان هیڅ رقم کار نه کوي. طالبانو خریبه نه کړې وي. هیله کوم چې دا ټلیفونان لکه سټلایټ داسې فعال کړي چې په شاوخوا ولایتونو کې سم دم کار وکړي، لکه سټلایټ چې بیا انتنه او بیا د طالبانو د مشکله
کاروک. السلام علیکم. ز جن احمد زابد ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. د لوړپو دولتي چارواکو څخه موږ دا خواهش ده چې د زابل د ولایت حجانو سم ډیر زیات کم ده. نو زابل ته د یو ولایت په سترګه باندې نه لیکل پرسوي کچیر د غزموز د غواوري او د زابل د حجانو شمیر یو څه زیادت کی، د سان زیادت کی، د نور ولایتو په شکل باندې موږ به د جمهوریت دولت څخه زیات خوشاله سو. او د زابل خلک سي اکثره سي د حج وخت را نږدې سي، په داسې وخت باندې دي حج ته ځي چې هغه د پنځاویا وکالو یا په اویا کلنو پنځاویا کلنو په عمر کې دی. نو په داسې اخیری عمر کې دی د حج مراسم په صحیح توګه باندې نشي ادا کولای. نو موږ د وکلو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته د ولایت په سرګوانی وکړل شي، لکه څنګه چې د نورو ولایتونو سام دی هم د غومره سام دی او زابل ته مو ورکول شي. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام.
السلام علیکم مرله ولسمشر اشرف غنی نبیر دا پوښتنه لرو چې زموږ ولایت ډېر خوار زار او غریبان لري پندرشه پندرنه ورته وکړي او کومک ورته د مسکینانو سره وکړي او ولایت را جوړ کړي سړکان خراب دي نور دا خامیز سړکان خراب دي باید پیسې را ووځي او ډېره پندرنه ورو سلام دا پیغام یې تاسو ته پېښه هرمرې
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاسو همشنه یوری دونکه حمزه لخوص و لیت سخه خبری کوم دا ازاده راژیو تا دا پیغام پریگدم چې استاسو دا خبروانو سخه دا سولی پو باری که دیری خبری کیگی خو دیر افسوس ما تا خنده ارتی چار کلا دا خبری کیگی دا بحث پو با سولی بندی کیگی طالبان چی ریزی طالبان سر سولا پاکستان سر تاسی ووی چی سولا پاکستان سر مونگل تاسی سولا کیگی مرګونه خواستیم کېږي مرګونه زه وایم چې مرګونه خواستیم کېږي افغانان مړ کېږي باید مخ مخ جګړه ورسره وشي د دوی په خلاف چې کوم د دوی په خلاف حکومتونه دي دولتونه دي هغو سره افغانستان جوړ وکړي د هغو څخه استفاده وکړي پاکستان چې په هرې طریقې باید وویل شي
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل البته غواړم تکرار کړم چې د خبرونه ستاسو شکایتونو ته ځانګړې سوې ده او پیغامونه مو واوریدل کیږي په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته بلکې د همدی ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده پاتې برخه ته ورځو
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زیاره ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د دولت لوړ پوړو چارواکو ته ملي دفاع وزیر ته لوی درسیس ته صاحب ته وزیر صاحب داخله ته او رئیس امنیت ته اکثره په نظامي قول اردوګانو کې پیرکو کې کنډکونو کې لیواګانو کې پوستونه په پیسو خرڅېږي نو چې په اردو په بخش کې نظامي په بخش کې پوستونه په پیسو شي آ مجبور دی چې غلا وکړي سرباز نه غلا وکړي اشینه غلا وکړي تیل خرڅ کړي هر کار وکړي نو دغه کار باید مخه ونیول شي که رښتیا سره یو نظام وي دولت وي هسې یو شرکت نه وي که چېرته شرکت وي مونږ اعلانه کوو او که چېرته دولت وي مدیر پېژندې کل اردو پیسې اخلي مدیر پېژندلې و پیسې اخلي سرباز چې قرارداد کوي پیسې ته نه اخلي چې دوباره قرارداد کوي پیسې ته نه اخلي چور روان دی چور هر سړی د خپل هېواسې پورې غل دی خدای په امان
پیغام دا غوړی وروره چې دا میرمن د ولایت څخه مزنګ وري دا خلک در سره را ماجستوي یو اسه د ملکان دوري مو وزغلی دوري مو وزغلی اس نه نه راته مال می ضرور نه د حکومت تفاسه کوم کاری چې سي هغه د ملکان وړه د شل ځای مزغلی دا شاد د دوه میاوزي سره د مال ساينه اگر درغه نیوشته کوي د حکومت تفاسه خبر وسه کوم اقدام ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کندار ولایت مکتبو کی فساد لری نمر کی چار سو نہ تکڑے نو دا اوس موږ څوک چې شکایت وکړو تاسو څخه دا هیله لرم چې دا مشکلات را پکې یې ښه په خواهش درته وایم الله مو وساته السلام علیکم
زده را دو مختلف کارکونکو او ریډونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختلف موضوع مې اوریدل خو خبره ده زما د نظر ده چې په افغانستان کې چرته زه هر رشتې لپاره یو مطالب دی استعداد مطابق مثلا د موټر په تخنیک خپويږي هغه سره شو کی او سړی د نورو ماشینارات په تخنیک خپويږي یعنی هر سړی په یو بخش کې مسکل تعلیم کې دا چې نه لکه دولسم پورې موږ 15 مضامین لولو 15 مضامین د څه ضرورت دی باید موږ داسې مضامین ولولو چې هغه زموږ د استعداد او د خاص مطابق چې مطلب په یو رشته کې سړی دولسم پورې تعلیم وکړي نو هغه نه خیو پنی انجینر یو ماسټر ته جوړیږي او که دولس کار ور باندې د خیر سره 15 مضمونونه لولي یعنې په یو مضمون کې به یو شعر جوړیږي نو هله کوم زما آواز نه شرکای او زما پروګرام زموږ افغانستان محترم مقامات اوري
السلام علیکم زه محمود د فراه د ولایت بلابلک ولسوالۍ د شوان د کلي خبره کوم زما دا اشرف غنی صاحب سمې دا درخواست دی تا دا پیلوټانو ته دغه ویلي دي چې ښځه کوچنۍ یا سلا یا ناسلا والا و پیژنه او که مدای ورته ویلي دي چې اکثره اولی نه جوړې الام وکړه په راډیو کښې چې موږ ټوله د افغانستان ټوله تر کړو ټوله ښځې دا پرون جنګ و په شوان چې نیو لکه سرای پرېښئ نیو لکه ایوان پرېښئ بالا ډب و ډب د شپخانه شاید د لس پنځلس ښځې و کوچنیانې درویستې دي وسلام
السلام علیکم په خیر یاست جوړ یاست زابل څخه مې اړیکه نیولې موږ د زابل په ولایت کښې ډېر وارې موږ رسنیو ته ټلیفونونه کړي دي موږ د زابل په ولایت کښې په ټولو شاوخوا په پنځه کیلومترو کښې هر ځای مرسکلان خلاص ګرځي که دوی د طالبانو مرسکلان بند کړي وي نو خو هغه دې بند کړي نو چې هغه نه بندوي دا د عوامو دپاره ډېر غټ مشکل ده په دغه شاوخوا منطقو کښې غریبان خلک پراته وي خواریو ته به په روزانۍ ته پر مرسیکل را کړو هغه په پنځوس ستونزه کېږي په مصرف درې کسه را کړو نو اوس نه روزانه غریبي په سارا کښې شته نه بازار ته را رسېدای نه شي نو موږ له خپل حکومت څخه دا غوښتنه لرو دا دې موږ ته دا مرسیکلان خلاص کړي هغه دې داسې خلاص کړي که یې نور نه کوي په دروازو د ځایونه ورته جوړ شي په دروازو پرې د مرسیکلان راځي خلک یاده ته ضروري مزدوري و خواري و غریبي ته به ځان را رسوي نو دغه زموږ پوښتنه ده که چېرې تاسو دا زموږ درواغ ته دا زموږ غږ ورساو ازادي راډیو څخه ډېره مننه کور ودان
زموږ یوه دوست د هلمند ولایت د جګړو څخه شکایت کړی دی اول به ده د پیغام واورو
السلام علیکم د احمد لخیر په لسترګا څخه د نوم نه ښودلو په شرط دلته امنیت ډېر زیات خراب دی حکومت هېڅ پرمختګ نه دی کړی د جنګ په اوله کرښه کښې امنیتي ځواکونه بند پاتې دي او د ولایتو څخه هغوی ته هېڅ اکمالات او تجهیزات په وخت باندې نه رسېږي نو ځکه د هلمند ولایت له دومره غټو ستونزو سره مخ شوی دی د دې ولایت د ټولو چارواکو څخه باید دا پوښتنه وشي چې د دې ولایت امنیتي ځواکونه ولې هره ورځ په سوو مرضیوبله را وړي دا ولې لامل یې څه دی مشران په مرکز لسترګاه کښې ناست وي او امنیتي ځواکونه د جنګ په اوله کرښه کښې جنګېږي او هغوی ته هېڅ تجهیزات او اکمالات نه ورسېږي نو ځکه هغوی د وسلوالو مخالفینو په یا تسلیمېږي او یا هلته وژل کېږي
محترم وروره ستا شکایت خو مو واورېدی د همدې هلمند ولایت پر روان وضعیت زموږ همکار واصل وصل یو راپور جوړ کړی دی او د افغانستان د دفاع وزارت سره پر دې موضوع غږېدلی دی چې غواړم مهم ټکي یې تاسو ته در واورم
سره له دې چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي وضع جدي او د اندېښنې وړ وبلل شوه خو دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په هلمند کې حاکم دي او کوم جدي خطر هلته نشته د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې امنیتي وضعیت ډېر خراب نه دی د څرګنده کړه چې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ستونزې جوړې کړې وې چې د هغه ځای کنټرول هم اوس د ده په خبره د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده
په هلمند کې دومره حالات خراب نه دي تنها په سنګین کې د دښمن لخوا نه یوه توطیه شوې وه چې سوکونه یې کنلي وه هغې ته انفجار ورکړی و تېره ورځ بیا هلته شپې زموږ کماندو قطعات پلي شوه نور قطعات د ځمکې لخوا نه ورغله په سنګین کښې اوس زموږ قوتونه حاکم دي
ښاغلي وزیري وویل چې د هلمند ولایت امنیت دوی ته ډېر مهم دی او دوی هڅه کوي د هرې ممکنې لارې هلته وسلوال مخالفین وځپي دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ د یوه دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند د امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره دغه ولایت ته تللی و هلمند ته د ښاغلي عبدالله د سفر پر مهال د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازو او قومي مشرانو د هلمند ولایت د خراب امنیت څخه شکایت وکړ او وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې او ان مرکز تر ګواښ لاندې دی همدارنګه په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي ویلي چې په هلمند کې د ملي اردو درې لیواوې پرتې دي چې هر لیوا دوه درې زره تشکیل لري خو په دغو لیواګانو کې پنځه سوه سرتیري هم نه دي موجود او تشکیلات یې خیالي دي خو دفاع وزارت تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د خیالي سرتیرو موضوع رد کړې ده اجرایه رئیس د هلمند ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت امنیت به څېړي او نږدې ورځو کې به په دې اړه د پرېکړو پایلې ولیدل شي
د ازادي راډیو راپور مو واورېدی د هلمند د سنګین پر وضعیت د دغه ولایت والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ویلي دي
دا ځلې دښمن د یو خاص تاکتیک نه کار اخیستی و چې د ډېر لرې فاصلې نه دوه درې کیلومترو نه دو تونلونه ویلي و د پوستو ته ځان رارسولی و او اغېز کې په ټنونو بارود ځای په ځای کړي و او هغه تقریبا شپږ شاوخوا پوستو ته چیرما او یا خپل پوسټولاندې دا ساحوت د انفجار ورکړو. دقیق عمر د منګ د پرسونل د شهیدان او د تلفات نه دی معلوم مونږ ته تر اوسه، ځکه چې ساحه ته د مونږ قوتونه هغه ساحه چې خپل زیانمنه شوې هغې ته نه دی رسیدلی. په شاوخوا کې سیمه کلا بند کړې ده. د دښمن 22 کسان مړي ځای په ځای پاتې دي او 40 کس زخمیان دي چې هغه د صحنې نه ښکلي.
دوستانو، په هیواد کې جګړې د نارامۍ دي او تر څنګ نورې ټولنیزې ناخوالې او شکایتونه هم ډېر دي، نو تاسو کولی سئ ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او دغه ستونزې راسره شریکې کړئ، څو موږ چارواکو ته ورسوو او د چارواکو جوابونه بیرته تاسو ته دروړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نفسونه شل غالب دې دې غم جړې ګم، نفسونه شل غالب دې دې غم جړې ګم، بیکار دې تعلیم رات پات خپل اولاد چو، افغان غریب برباد چو، د دې غم جړې ګم، نفسونه شل غالب مخالف شو، خیالونه مختلف شو، نومونه مخالف شو، او خیالونه مختلف شو، د کور بغزو وسط مونلر نده مناسب، نفسونه شل غالب دید ده غم جره گم، هر سو گتر ده زمتی وطن بسوک وطن کری، ده قومی ند زرونو نابه هشوا خپوی گم، لده غم جره گم، لده غم جره گم، نفسونه شل غالب تپراشو، وای کس بو کمال سکرم، شکرانه باندے مرے گم، لدے غم جڑے گم، لدے غم جڑے گم، ننگشتا نہ غیرتا او نہ خاورے تا خدمت، ینو گور دنیا تا ہر ملت سر پمراچو، پخون غریب برباچو، لدے غم جڑے گم، نفسون شلغالے بالا کے درغلد کال دی ار سرے مل دت ساتو، پختون غریب برباچو، لدے غم جڑے گم، آوندم اسلا کے دنیا کے سر بالا کے درغلد کال دی ار سرے مل دت ساتو، پختون غریب برباچو، لدے غم جڑے گم، نفسوں شل غالے صداقت، دے کور پزان زانے لباند نیو خلقو شرمے گم، لدے غم جرے گم، لدے غم جرے گم، رختیا رختیا بوایم چھ سو پتے دنیایم، مجبور دے ملنگ جان، لدے رغم پفریا چھو، پختون غریب برپا چھو، لدے غم جرے گم، نفسون شل غالے
مشغال دې دې غم جړېګم بیکار به تالو رات پات خپل اولاد شو افغان غریب برباد شو لته غم جړېګم نومو نمخالف شو خیالو نمختلف شو دې کور بوڅو حسد مونږ لر نه دې مناسب نفسو نشو غال دې دې غم جړېګم هر څو کټه دې ځان کې وطن بسو وطن کې ته قومي نه دې زرو نه